ماشومان تعلیم وکړي.
السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت د ماسپخین یوه بجه شوې ده. ځاني ساجمل بدر تر په دې روانه خبرونه کې یم. په دې خبرونه کې به د کابل د چاودنې حال، د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو د وزیر مرکه، په کراچۍ کې د تاوتریخوالي د تازه پیښو او د نور ریپورټونو تر څنګ اونیس پروګرام د ځوانانو غږ به هم واورئ. خو لومړی به د دې ساعت تازه خبرونه واورو چې زموږ همکاره فرخنده وزیر یې تاسو ته وړاندې کوي.
په کابل کې نن سهار یوې موټر بمی چاودنې یو افغان ولسی کس او نه بهر ملکیان وجل دي چې زیاتره پکې پایلټان دي حزب اسلامي پرمنلي. د پاکستان حکومت د هغه فلم پر رد عمل کې یوټیوب بند کړی چې په اړه یې په ټوله اسلامي نړۍ کې تنقید او مظاهره راپورته شوې دي. او په لیبیا کې د ملګرو ملتونو نماینده وایي باید شمالي افریقایي هیوادونه د خپلو سیمو امنیت د خوندي ساتلو لپاره کار وکړي. د خبرونو تفصیل. نن سهار د کابل نړیوال هوایي ډګر ته نږدې په یوې موټر بمی چاودنه کې یو افغان ولسی کس او نه بهر ملکیان وژل شوی دي چې و پکې پایلټان خودل کیږي. په دې حمله کې اته عام افغانان جوبل هم دي. د کابل د پولیسو مرستیال مشر داود امین وایي دغه پایلټان چې د یوې نجی هوایي کمپنۍ سره کار کوو د روس او جنوبي افریقا سره تعلق لرلو. داود امین زیاتوي
یو فرانکوش موټر و چې په نوم یو شرکت و، خصوصي موټر و، خارجان و، او دا د یو کورولا موټر چې دوی تعقیبوله د اورانوس د تالار خلیج مخې ته دلته په دې باندې انتحار کړی دی. البته حمله انتحاري وه او دوی کې تقریبا اوسه پورې موږ و نفره دوی جسدونه دلته پراته دي.
حزب اسلامي ډلې د دغه پیښې پړه منلې ده او ویلي دي د حملې د هغه فلم په رد عمل کې کړي چې پکې د اسلام خلاف خبرې شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د ویډیو کتلو وبپاړه یوټیوب د بندولو امر کړی. دغه اقدام د هغه فلم په خاطر شوی چې په امریکا کې په نیجی توګه جوړ شوی او په اړه ویل کیږي د اسلام خلاف خبرې پکې راغلي دي. وزیر اعظم پرویز اشرف د اطلاعاتو وزارت ته ویلي یوټیوب به تر هغې پورې بند وي تر څو چې د دغه فلم ټولې برخې لرې کړې نه وي. اخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وایي باید د انټرنیټ ټولې کمپنۍ په دغه فلم بندیز ولګوي. د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وایي
د امریکې د حکومت نزا دا مونږه مکمله توقع ده چې په دنیا کې د ټولو نه لوی آبادی د مسلمانانو د معاقدې په لحاظ ډیره زیاته ده. لهذا زموږ د نه دا توقع ده چې کوم خلکو دا حرکت کړی هغوی به مکمله سزا ورکړي. او د امریکې د دیزي اوسیدونکو کاغه سفیران دي، کاغه دیزي کې چې کوم دی نو کونسلران دي، دا هغوی په ذریعه باندې مونږ چې کوم دی دا احتجاج ریکارډ کوو.
په دغه فلم په ټوله اسلامي نړۍ کې تنقید او مظاهره راپورته شوې دي. نن د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سپریم کورټ ته د انارو په کیس کې د سویس چارواکو ته په خط نه لیکلو د توهین عدالت په نوټس پنځه رکنی بنچ ته وړاندې شوې. د وزیر اعظم سره د پیپلز ګوند حکومتي غړو نه علاوه د اتحادي ګوندونو مشران هم عدالت ته تللي وو. عدالت وزیر اعظم ته د 15 ستمبر پورې نور وخت ورکړی چې دغه خط ولیکي. د افغان ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ د کابینې په پرونی غونډه کې په لغمان ولایت کې د نیټو د هوایی بمباری چې په نتیجه کې اته ښځې وژل شوې او لس نور کسان یې جوبل کړي دي غندنه شوې. د جمهوري ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د کابینې په غونډه کې دغه حمله په سختو ټکو وغندل شوه او پریکړې کړي چې په عامو خلکو د حملو مسله دې د نیټو له چارواکو سره د ملي امنیت په راتلونکي غونډه کې وڅېړل شي او د مخنیوي لپاره دې کوټلي ګامونه پورته کړي. تاسو مشال ریډیو ته وګی په زرګونو مظاهره چانو په بیروت کې د هغه فلم خلاف مظاهره کړي چې پکې د اسلام خلاف خبرې شوې. د حزب الله مشر سید حسن نصر الله خلکو ته په خپل وینا کې وویل د دوی مظاهره به تر هغه پورې روان وي تر څو دغه فلم د انټرنیټ نه نیوی لرکل شوی، او امریکا ته خبرداري ورکړي چې په ټوله نړۍ کې د یو سخت ردعمل سره مخامخ کېدای شي که چیرې په نجی توګه جوړ شوی دغه ټول فلم وښودل شو. په لبنان کې د نورو اسلامي هیوادونو په پرتله دغه مظاهرې پر امن نه وې. په پاکستان کې پرون په مظاهرو کې دوه کسان د پولیسو سره پنخته کې وژل شوي. په کابل کې مظاهره چانو ټیرونه وسوځول او په امریکایي پوځي اډې کاڼي ورول. په جاکارتا کې د سلګونو خلکو او پولیسو ترمنځ انخته وشوي او د خلکو د خورولو لپاره پېټرول بمونه وغورځول شول. په آذربایجان کې شل مظاهره چان د امریکایي سفارتخانې مخې ته ونیول شول. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو تلونکي نماینده آین مارټن وای په بنغازی کې په امریکایي کنسولیټ ته تیر اونۍ وجون کې حمله شمالي افریقایي ملکونو ته یو خبرداری دی چې د خپلو هیوادونو امنیت خکړي. تیر اونۍ د لیبیا لپاره امریکایي سفیر کرسټوفر سټیونز او درې نور امریکایان په شرقي خار بنغازی کې په امریکایي کنسولیټ کې په یوه حمله کې وژل شو. امریکایي او لیبیایي چارواکي په دې هڅو کې بوخت دي چې دا معلومه کړي دغه حمله په شا څوک وو. تر اوسه دا لا نه ده معلومه چې دغه حمله منسوب د وړاندې نه جوړه شوې وه او که دغه په امریکا کې د جوړ شوي فلم په نتیجه کې رامخته شوې وه. د بنغازی د پیښې څو ساعته مخکې په قاهره کې د امریکایي سفارتخانې مخې ته مظاهرې هم شوې وې. په روس کې وکیلانو ویلي دي دوی به په هغه فلم د بندیز لګولو هڅه کوي چې پکې د اسلام خلاف خبرې شوې دي او په مسلمان هیوادونو کې مظاهرې راپارولي. د پراسیکیوټر جنرال دفتر ویلي دوی به د عدالتونو نه غوښتنه کوي چې دغه فلم غیر قانوني وګرځوي. د دغه دفتر یو بیان ده وایي دوی د وړاندې نه د انټرنیټ ورکولو لویو کمپنیو ته ویلي په امریکا کې په نجی توګه جوړ شوی دغه فلم دی نه ښایي. او بل خبر دا چې سیمه ایز طاقتونه د شام په مسلې د بحث لپاره راغونډ شوي دي. د دغه ملکونو ډله چې کنټیکټ ګروپ ورته ویل کیږي ترکی، سعودي عرب او مصر پکې یو ځای شوي او ټول د بشار الاسد نه د واک پرېښودو غوښتنه کوي. اخوا ایران د اسد مرسته کوي. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر شهزاده سعود الفیصل د ځینو غیر واضحه وجوهاتو له امله په قاهره کې د تیر ګل د ورځې په خبرو کې ګډون ونکړ او د هغه پر ځای بل څوک هم دغې غونډې ته نه و لیږل شوي. دا و تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه هم د فرخندا وزیر نه اورېدل. اورېدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونې په انټرنیټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اورېدلې اولستلې شه. په روانه خبرونه کې باورې کابل هوایي ډګر سره نږدې په یوې بمی چاودنه کې یو افغان وګړی او نهه بهر ملکیان وژل شوي دي. وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سپریم کورټ ته ویلي د ولسمشر زرداری پر ضد سویس چارواکو ته د خط لیکلو اختیار یې د قانون وزیر ته ورکړی. په دې اړه یو کارپوه وایي
چې په کوم طریقې باندې سپریم کورټ تګیاز دا کیس هندل کوي ډېر احترام سره بالکل اختلاف دا خبره ما ته داسې غوره نه ښکاري چې تاسو پنځه ویشتم تاریخ پورې ټایم ورکو بیا به ټایم ورکړي.
د خیبر پختونخوا حکومت د مذهب د سپکاوي په اړه د جوړ شوي مبینه فلم په لړ کې د اولس نه د پر امن احتجاج غوښتنه کړې.
رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پیروکاران چې هغه مونږ ته درس راکړي چې د هیڅ یو عقیده توهین په هیڅ قیمت مکوي ځکه چې سبا ستاسو عقیده توهین نه شي. پر امن جلوسونه او خپل املاک محفوظ کول دا په مونږ باندې فرض دی.
په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې که یو خوا د جماعت اسلامي ګوند د سیمه ایز مشر په ګډون شپږ کسان وژل شوي نو بل خوا په کراچۍ کې بد امنو د پښتنو زده کوونکو تعلیم او ژوند هم له خطر سره مخامخ کړي. په روانه خبرونه کې د نور ریپورټونو تر څنګ 19 پروګرام د ځوانانو غږ هم لرو. مشال ریډیو صرف سے. زه د خبرونې لومړی ریپورټر اخته. نن سهار د کابل نړیوال هوایي ډګر ته نږدې په یو موټر بم چاودنه کې یو افغان وګړی او نه بهر ملکیان وژل شوی دي چې وو پکې پایلټان خودل کیږي. په دې حمله کې اته افغان وګړي هم ژوبل دي. د دې حمله په اړه نور تفصیل اورو د رحمت الله افغان په ریپورټ کې.
ځموجون کې حمله سهار شپږ نیمې بجې د ACS په نامو د یو بهرني ملکی هوایي شرکت د عملیې په موټر رامنځته شو چې له امریکایانو سره کار کوي. امنیتی چارواکی وایي چې په موټر کې د همدې شرکت پیلوټان سپاره وو چې د کابل له هوایي ډګر څخه د باغ بالا په لور روان وو. د کابل امنیه قمندانې مرستیال جنرال محمد داود امین له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
یو فرنګوش موټر وو چې پنوم یو شرکت وو خصوصي پیلوټر وو خارجان وو او دا د یو کورولا موټر چې دوی تعقیبوله اورانوس د تالار خلیج کو مخې ته دلته په دې باندې انتحار کړی دی.
هغه زیاته کړه چې په پیښه کې وژل سوي بهرانیان د جنوبي افریقا او روسیې اوسیدونکي دي. دا پیښې په ځای کې عیني شاهدانو مشال رډیو ته وویل چې په حمله کې بهرانیانو او افغانانو ته مرجوب لا وخت ده.
خارجان د موټر د زندل تخپل وظیفه لرم تیریږي را تیریږي هر سهار دوی خپل وظیفې ته ځي خو په دې اسنا کې کورونا راغی دواړه په منځ کې وواله نو اول موټر یې ځي که شاتنی موټر یې بس دواړه پروت دی ما په نظر اته کسان خارجیان چې ما خپل درې کسان لیدلي چې د پام شاته پراته دي دا اوسم چې ما په خپل سترګو لیدلي چې
موسم دار ولاړو خپل اندغه ځینې ولاړو چې کله هغه نه انفجارات یې وکړو په خارجیان موټر دغه ځې ته دغه ټوټو کې یو کس زخمي ورسېده دلته ټوټو
څلور و کدرې نفره خارجیان یې خپل زخمیان پراته.
کله چې سهار وختي خبریالان د پیښې سیمې ته ورسېدل د دوو ویجاړو موټرو تر څنګ د انسانانو غوښې خورې ورې هرې خوا ته پرتې وې چې د نارینهو سربیره د یوې ښځې نیمه جسد هم پروت و. د حزب اسلامي ویان زبیر صدیقي له نامعلوم ځای څخه د ټلیفون په لیکه مشال رډیو ته د دې پیښې مسؤلیت په غاړه واخیست. هغه زیاته کړه چې برید د 15 کلنې نجلۍ چې فاطمه نومېده په امریکا کې د جوړ شوي فلم په ضد ترسره شوی چې د اسلام ستر پیغمبر ته پکې سپکاوی شوی ده د ده ادا تر اوسه خپلواکو سرچینو نه دی تاییده کړی. رحمت الله افغان د مشال رډیو کابل.
کابل کې د ځانمرګي برید د حال تاسو اورېده. اوس به یو بل رپورټ وورو. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف انارو عمل درآمد کیس کې د توهین عدالت نوټس اورېدنې پر مهال سپریم کورټ ته ویلي چې سویس چارواکو ته خط لیکلو لپاره د قانون وزیر ته اختیار ورکړی دی. د دې کیس په اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله په رپورټ کې اورو.
نن وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سویس حکامو ته خط نه لیکلو د توهین عدالت په نوټس د سپریم کورټ 5 رکنی بینچ مشري جسټس آصف سعید کوسا کولا په وړاندې حاضر شو. د اورېدنې دوران وزیر اعظم عدالت ته وویل چې سویس حکامو ته خط لیکلو لپاره د قانون وزیر فاروق اشنایک ته اختیار ورکړی دی. په دې موقع جسټس آصف سعید کوسا په خپل ریمارکس کې وویل چې خط لیکلو نه وړاندې دې مسوده عدالت ته وښودلی شي چې که څه د تبدیلۍ ضرورت پکې وي نو چې وکړی شي. عدالت د قانون وزیر ته د خط مسوده تیارولو لپاره د روانې میاشتې 15 نیټې پورې مهلت ورکړو. د سپریم کورټ د ودانۍ نه بهر مطبوعاتو سره خبرو کې د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر قمر زمان کایرا وویل
نن وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د عدالت په حکم سپریم کورټ ته وړاندې شو او هغوی عدالت په وړاندې خپل موقف پیش کړو چې په تیر تاریخ ما عدالت ته دا گزارش کړی وو چې زه به مخلصانه کوشش کوم چې دا معامله حل کړم او هغوی نن د عدالت په وړاندې د قانون وزیر ته دا هدایت ورکړل چې د آئین په 178 پیرا عمل درآمد لپاره دې ضروري اقدامات وکړي شي. عدالت د روانې میاشتې تر د 15 نیټې پورې مهلت راکړو او تر هغې به وزیر اعظم د قانون د وزارت سره غوره مشوره او صلاح هم وکړي.
د قانوني چارو کارپو بیرستر باچا مشال ریډیو ته وویل چې سپریم کورټ دا معامله نوره هم وزنډوله.
حکومت مخکې خو بالکل یو سټینډ اخیستی چې خط بالکل نه لیکو اوس چې خط به ولیکو مسوه دې خبره پکې راله څه مسوه ده زه خو په دې نه پوهېږم. اوس به سپریم کورټ په هغې باندې غور کوي بیا به واپس راځي مسوه ده به دوباره به ځي. زما مطلب صرف دا دی چې په کوم طریقې باندې سپریم کورټ لګیا دا کیس هینډل کوي ډېر احترام سره به ځویم چې زما سره بالکل اختلاف دا خبره ما ته داسې هر څه غوره نه ښکاري چې تاسو 15 تاریخ پورې ټایم ورکړو بیا به ټایم ورکړي به وایي چې بل الیکشن نه شي بل حکومت به راشي باید اوس مسوده سپریم کورټ ته لیږي او سپریم کورټ د دې اپروول ورکړي.
یاد دی وی چې 13 شپه په ایوان صدر کې د صدر آصف علي زرداري او وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې د اتحادي ګوندونو یو اجلاس وشو چې پکې اتحادي ګوندونو غړو د حکومت حمایت جاری ساتلو اعلان کړی وو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې اسپیشلی دی جن کے کالج نشتا دی واتا او دستون سو د حل لار
ینګ بلډ تا چکم غریبانان دیو د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کو
د زوانانو غ خبرونه کی لا اسرار علم مومن سره نیخ بنیغه
د
نهي یا سیشن به پورس پورا په یوونی مبجا
د خیبر پختونخوا حکومت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اړه د جوړ شوی فلم په سخت ټکو کې غندنه کړې او لسته یې ویلي چې کچري دوی احتجاج کوي نو په پرامن طریقې سره دی وکړي. په دې لړ کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین سره مرکه کړې ده. نو میا افتخار حسین د دې فلم په اړه وایي،
زمون ډیر واضح موقف ته شکر الحمدلله دا د هغه خلکو حکومت ته چې هغه مسلمانان دي خپل کې دی دا او بیا په انسانیت باندې یقین لري. مونږه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پیروکاران چې هغه مونږ ته درس راکړي چې د هیڅ یو کې دی توهین په هیڅ قیمت مکه وای زکه چې سبا استاد کې دی توهین نه شي. لہذا نن د هغه شخصیت چې کوم دی توهین شوی دی چې دا په هیڅ قیمت د برداشت قابل نه ده. مونږه حکومتي سطح باندې هم د مسلمان په حیثیت هم په دې کې د حکومت او د عوامو جذبات او احساسات کې فرق نشته. مونږ یو زموږ په دې کې متحد یو او مونږ د عوامو احتجاج تم چې کوم دی په خن نظر باندې ګورو چې په پرامن طریقه باندې هغه د احتجاج خپل جاری ساتي، خو ډیر په صبر تحمل سره او ډیر پر ورولې سره چې د مسلمانانو په ملک افرا تفری جوړ شي او د هغه په خپل کې د یو بل جد مطلب چې املاک سوځي. لہذا د هغه د ناکام کول لپاره پرامن جلوسونه او خپل املاک محفوظ کول دا په مونږ باندې فرض دي.
میا صاحب دا چې په کوم ویب سایت باندې بیا کوم چلي کې دغه فلم بیا امریکای حکومت نه سو وخت نه کوي او دغه ویب سایت چلوونکو نه سو
د امریکای د حکومت نه ځا دا مونږه مکمله توقع ده چې په دنیا کې د ټولو نه لوی آبادی د مسلمانانو د ماکیدی په لاس ډیره زیاته ده او بیا د ټول انسانیت باندې کېدی لرونکي چې کوم دی د مسلمانانو سره پدې کې ملګری دي. لہذا دا مونږ دا توقع ده چې کوم خلکو دا حرکت کړی هغه به مکمله سزا ورکړي او د امریکای د دیزی اوسیدونکو کاغذ سفیران دي کاغذ دیزی کې چې کوم دی نو کونسلران دي دا غی په ذریعہ باندې مونږ چې کوم دی د احتجاج ریکارډ کو خپل مرکزی حکومت ته چې کوم دی نو دا خبره کو چې دا په سفارتي سطح باندې چې کوم دی نو دا احتجاج ریکارډ کی او په دې بنیاد باندې چې کوم دی مونږ د دې خبرې مطلب چې پر ریکارډ راوسته غواړو چې په دې کې مسلمانان او په انسانیت کې دی لرونکي والا هغه یو دی.
میاسب د خیبر پختونخوا ځین سیمو کې داسې احتجاجونه شوي چې هغه کې حکومتي املاکو ته نقصان شوی دی، پریس کلب باندې حمله شوی دی، داسې قسمه
بالکل بالکل داسې ده چې په حقیقت کې مطلب د دې مجرمان خو هغه خلک دي چې چا دې جذبات او احساسات ته ټیس رسولې دي. لازم خبره چې څوک اشتعال پیدا کوي نو هغه ریاکشن وی خدا دا سچ شوی دا په یو اشتعال کې پر ریاکشن کې شوی دي. زمونږ هغه خلکو ته دا پیل چې تاسو ډیر پرامن او لازمی خبره ده چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په درس کې یو ځای کې دا خبره شامل نه ده چې ته د نور مسلمانانو ته یا انسانانو ته تکلیف ورسې یا د هغه املاک چې کوم دی نو هغه ته مطلب نقصان ورسې، بلکې دا یو خبره ضرور ده چې هغه خلکو خلاف احتجاج ضرور پکارې چې چا دا کبي حرکت کړي دي. دا فلم فوري بندول چې په کوم ویب سایټونو باندې چلیږي پکارې چې هغه ویب سایټونه په خپل چې کوم دی رضاکارانه تور دا بند کی او مونږه خلک چې کوم پدې باندې خپکیږو ټول مسلمانانو له د انسانيت مطلب مین خلکو له ایله پکای چې رضاکاران تور دا ویب سایټ نګوري.
تاسو د اطلاعات د وزیر میا افتخار حسین مرکه اوریدله چې زمونږ همکار خالد خان ورسره کړی.
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې د هدفي وجنو او اخوډه پیښې دوام لري. د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې د جماعت اسلامي ګوند سیمه ایز مشر په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
پولیس وای د ګل او نهه په منځنۍ شپه د خار نارت نظم آباد په سیمه کې نامعلومه موټرسایکل سورو په یو گاڑی ډزې کړې دي چې په ترڅ کې د جماعت اسلامي ګوند سره تعلق لرونکي ډاکټر پرویز محمود او د هغه ملګری خلیق وجل شوې دي. د جماعت اسلامي ګوند د کراچۍ ویان سرفراز مشال رادیو ته ویلي چې ډاکټر پرویز محمود د لقت آباد ټاون په خوانی ناظم او د دوی د ډلې لمخکخو مشرانو څخه وو. د جماعت اسلامي مرکزی امیر سید منور حسن د ډاکټر پرویز محمود مدوجنا په سخت ټکو کې غندل دا نو موري ویلي هغه ته د تیرې څه مودې راهسي غوښونه کېدل. هغه زیاته کړه چې د متحد قومي مومنت وجونکو ډاکټر پرویز محمود وجل دي.
دمکی ته انکو مسلسل تھی اس لیے کہ
دی وای هغه ته به هر وخت ګواښونه ورکول کېدل، ځکه چې د هغه شتون د ځینې خلکو څخه نه برداشت کېدو. په لیاقت آباد کې د خپلې نازمۍ په زمانه کې هغه د خلکو خدمتونه کړي وو. د هغه ځای خلک د هغه سره ملګري وو او د دې خبرې ایم کیو ایم ته هم پته وه. ما او ډېرو نورو خلکو ته دا معلومه وه چې ایم کیو ایم به د هغه سره دغسې څه کوي لکه پرون یې چې ورسره وکړل. بلې خواته د متحد قومي مومن چارواکو د جماعت اسلامي د امیر دغه تورونه رد کړي او د ډاکټر پرویز محمود وجنه یې غندلې ده. د تشدد نورې پیښې د ښار په ګارډن، گرین ټاون او ګلستان جوهر په سیمو کې مخې ته راغلې دي. د ژغورنې ادارې وایي د ګارډن له سیمې څخه ورته په بوریو کې د بندو درې کسانو مړي په لاس ورغلي دي. وجل شوی درې واړه کسان بلوچان دي او د ښار د چاکی واړې استوګن دي. یوه بله ورته پیښه د ښار په گرین ټاون سیمه کې مخې ته راغلې ده چې د پولیسو په وینا د نامعلومه کسانو په ډزو پکې د ډاکټر شهزاد په نوم یو تن وجل شوی دی. د دې ترڅنګ د ګلستان جوهر په سیمه کې نامعلومه کسانو د متحد قوم مومنټ په سیمه ییز دفتر د لاسي بم حمله کړې ده چې په ترڅ کې یې د یاد ګوند درې پلویان سخت جوبل شوي دي. یاد دی وی په کراچۍ ښار کې د تیری اوږدې مودې راهسې د تشدد پیښې دوام لري. په دغو پیښو کې زیاتره وخت سیاسي او مذهبي ګوندونو د عهدیدارانو او پلویانو ترڅنګ غیر سیاسي خلک هم په نښه کېږي. سند حکومت په ښار کې د امن د ټینګښت په موخه د پولیسو ترڅنګ نیم پوځي دستې یا رینجرز واک هم ځای په ځای کړی دی، خو بیا هم د هدفي وجنو او اخوډب پیښې دي چې لا هم دوام لري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
په کراچۍ کې د تاو تریخوالو د خودب د پیښو حال تاسو د سفر کریمي په ریپورت کې اوریدو. هم دغه رنګ یو بل ریپورت دی. په کراچۍ کې بد امنۍ او د نورو ترڅنګ د پښتنو زده کوونکو تعلیم او ژوند هم له خطر سره مخامخ کړي. په تیرو نږدو کالونو کې ګڼ شمېر پښتنو ځوانانو ژوند له لاسه ورکړی چې زیاتره پکې هغه زده کوونکي شامل وو. په کالجونو او پوهنتونونو کې د سیاسي ګوندونو په تنظیمونو کې کار کوو. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده وزیر نه اورو.
په کراچۍ کې په تیرو بدامنو کې یو شمېر ځوانانو هم ژوند له لاسه ورکړی چې پکې د نورو ترڅنګ پښتانه هم شامل دي. د 2008 کال د مې د میاشتې وروسته په کراچۍ کې د بدامنۍ پیښې زیاتې شوې دي او په دغو حالاتو کې زیاتره هغه پښتانه هم په نښه شوي چې د سیاسي ګوندونو د زده کوونکو په تنظیمونو کې پاتې شوي دي. د خیبر پښتونخوا د مردان یونس خان وایي د ده په کراچۍ کې په کالج کې سنسه 12 ملګري وو چې اوس پکې یوازې دی د پاتې شوی. یونس خان چې اوس په کراچۍ ایرپورټ کې نوکری کوي د خپل ملګرو په اړه وایي.
نو ملګری خو ناس ډېر دی، اوس هم ډېر دی، خو دا چې کوم قریبي زموږ وو زموږ بیت جما بیت چې کوم کسان وو هغه تقریبا 12 کسان چې دي دا شهیدان شوي دي. اوس په بوتل او کارکونان خو چې په سینکړو هزارو تعداد کې شهیدان شوي دي. دا چې کوم کسان وو دا مطلب ډېر قریبي وو. بده کې دوه داسې چې هغه مطلب اوس ما سره جاب کې هم موږ ایمریټس ګروپ کې یو باغې کې هم دي ما سره پولیس وي او زه
یونس خان دا هم وایي. زیاتره په کالجونو او یا نورو تعلیمي ادارو کې هغه ځوانان د وسلوالو لخوا په نښه شوي دي چې د سیاسي ګوندونو سره سناسه تړاو لرلو. ولې د دوی داسې ملګري هم وژل شوي چې د هیڅ یو سیاسي ګوند سره یې څه تعلق نه و پاتې شوی او دغه شمېره په سلګونو ده. فضل امین هم یو په هغه ځوانانو کې وو چې په روان کال کې په کراچۍ کې د خپل کور مخې ته وژل شو. د هغه ورور نذیر خان وایي فضل امین د زده کوونکو د تنظیم پښتون سټوډنټ فیډریشن یو غړی وو او غوښتل یې په کراچۍ کې د پښتنو د پرمختګ لپاره کار وکړي، خو د وسلوالو لخوا وژل شو.
زمين کې د ډي جي ساينس کالج ته تعلیم کړو، پی ایس سی کړو. دا جی په کراچۍ کې 2012 کې جی په 7 تاریخ 8:30 بجے او د کور مخې ته خپل ګاډي کې ریټرو کې وبا چولې او د دې دوران چې دوه غیره ډېر روز نه ټریس کړو مختلف طریقو سره باغ له دمکانه ملاوي دي. د بیک سایډ نه په څوک سره راغله او پر سره شوټ کړو. ما ځوانان په تعلیمي ادارو کې لري پریزي کم خلکو کاروبار خپل کاروبارونه پریخي دي. مطلب کو څوک د چا په پښتونخوا کې سزما کړه سره کاروبار دی نه دلته راغلي ګورې غنور پنجاب ته اسلام آباد ته خاص خوشي وي.
په کراچۍ کې زیاتره پښتانه دا هم وایي دوی مجبور دي په روانو حالاتو کې خپل عادي ژوند او کار روزګار پر مخ بوزي. یونس خان وایي د ډیرو سیمو خلک غواړي د خپلو بچو د تعلیم او کاروبار لپاره بیرته خپل سیمو ته استانه شي.
مستقبل کې د ډیر مبد د غوړ شیدل کې مستقبل صحیح نه دی. مستقبل خو مسلدان چې کاروباري چې کوم خلک وو تقریبا اور کاروباري خلک وو هغه خپل کاروبار دې ختم کړ. خپل ابایي علاقو ته مردان پېښور شاشدا سوالې سو دغه داغي تلې شپښه دې نه لاړو. اوس کوم هغه مجبور خلک زموږ په شان چې کوم دنده جاب کوي چې داغي ستا مطلب سرمایه هم نشته چې هغه خپل سرمایه لو یو سی او بل کار کې څه کاروبار شروع کړي. زموږ په شان چې کوم جاب وال خلک دې هغه مجبور دي هغه دلته کې فلال په خطر کې شو بل دې په خطر کې دي خپل جاب کوي خو مستقبل نه راشي اوس ډېر خطرناک.
یونس خان دا هم وایي پښتانه زده کوونکي اوس ډېر په ګرانه په کراچۍ کې خپل زده کړې پر مخ بوزي او هر ورځ ته کورا د راوتلو وړاندې اول په حالاتو ځان خبروي.
د کراچۍ په اړه رپورټ تاسو اوریدو. هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. ډان ورځپاڼې یو مقاله کې لیکلي چې په کراچۍ کې زیاتره بېګناه وګړي وژل کیږي خو حکومت د خپلو سیاسي مجبورو له وجې دې لړ کې چټک ګامونه پورته کولو کې ناکامه دی. د دې مقالې نور تفصیل د منور شان اورو.
د ډان ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي کراچۍ کې هر ورځ یو شمېر خلک وژل کیږي چې د زیاتره وجنو بنیاد ژبه، مذهب او یا فرقه وي. په دې ورستیو کې په کراچۍ کې د ولسی وګړو وجنه زیاته شوې ده چې وجه یې په کراچۍ کې د وسلې زیاتوالی، د نوي نوي وسلوالو ډلو رامنځته کېدل او د سیاسي اړخه د تشدد د مخنیوي لپاره په زړه نازړه کېدل دي. ورځپاڼه لیکي په روان کال کې یوازې د اپریل په میاشت کې 133 کسان وژل شوي چې تر دې دمه سکال دې خار کې د وژنو شمېره 340 رشتو ته رسیدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د سند صوبایي حکومت او مرکزی وزیر داخله رحمان ملک په وار وار ویلي په دې وژنو کې د ککړو خلکو خلاف به سخته کاروایی کوي خو بیا هم د وژنو دغه لړۍ روانه ده. ورځپاڼه د وسلې په اړه لیکي چې زیاتره یې د قبایلي سیمې، درې او د بلوچستان د ځینې سیمو نه په بیلابیلو طریقو راوړل کیږي. سمګلران دا وسلې د سورلو په بسونو او د سامانونو د ټرکونو په خفیه خانو کې راوړي. بلخوا د سی آی ډی ځایي چارواکي وایي که څه هم په کراچۍ کې د وسلو کاروباریان قانوني اجازت لري خو زیاتره یې غیر قانوني وسلې هم خرڅوي. ورځپاڼه د امنیتي ادارو د چارواکو د خولې لیکي کراچۍ کې دیسی وسله هم شته خو تحقیقات څرګندوي چې په دې ورستیو کې په دوی څومره بریدونه شوي هغه کې د هند او د ناټو ځینې وسله او بارود استعمال شوي. یعنې دغه وسله او بارود په سناسه ډول طالبانو ترلاسه کړي چې زیاتره یې د افغانستان د لارې کراچۍ ته را رسیدلی دي. دا راست چارواکي زیاتوي چې د کراچۍ په ځینې برخو کې طالبان هم موجود دي. ورځپاڼه لیکي د 1300 کلونو راهیسې په کراچۍ کې د پښتنو شمیر سو چنده زیات شوی دی او ملت پاله پښتون ګوند نېشنل پارټي غواړي چې په پښتون میشته سیمو کې د دوی کنټرول وي. بلخوا متحده قامی مومنت چې په کراچۍ کې زیات اثر لرونکو پارټي ګڼل کیږي د عوامي نېشنل ګوند مخنیوي کول غواړي چې لوجه یې کله کله سیاسي فشار په جنگ جګړو کې بدل شي. بلخوا په هدفي وجنو کې د واکمن پیپلز ګوند په شمول د ټولو سیاسي پاټو خلک په نخ کېږي خو که امنیتي ادارې ځنې مجرمان ونیسي نو هغوی بیا د سیاسي ملاتړ لوجه او یا په نور مختلفو طریقو ځان د عدالت نه خلاص کړي او خپل فعالیتونه لا نور زیات کړي. ورځپاڼه په اخر کې لیکي د کراچۍ د امنیت لپاره د سیاسي اثر رسوخ نه آزاد عملیات په کار دي چې پکې مجرمان خلک که د هر ګوند سره تعلق لري د جیل د تمبو شاته کړي شي خو دا سیخکاري چې حکومت د خپلو سیاسي مجبورۍ له وجې دا ډول ګام پورته کولو کې ناکام دی.
په کراچۍ کې د هدفي وجنو او د ځوانانو د ستونزو په اړه تاسو رپوټونه واورېده. نن به د ځوانانو غږ په پروګرام کې په کراچۍ کې د ځوانانو چې کومې ستونزې دي نو د هغې په اړه به واورې. اوس به د بلوچستان په اړه یو رپورټ واورو. اسوسییټډ پریس خبري ایجنس لیکي په پاکستان او بیا خاص کر بلوچستان کې د خبریالانو لپاره کار کول ګران شوي دي. د دې موضوع نور تفصیل فرهنده وزیر راکوي.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنس لیکي په پاکستان کې ځای خبریالانو ته داسې ټلیفونونه اکثر راځي چې پکې دوی ته دړکې ورکل کیږي او د یو خبر د چاپ کولو لپاره پرې زور اچول کیږي. اسوسییټډ پریس خبری ایجنس ته خبریالانو د خپل لیکي په دغه ټلیفونونو کې سخت لهجه استعمالیږي او دا هم ورته ویل کیږي چې دوی باید دا خبر چاپ کړي کینی او به وجل شي. په بلوچستان کې سنی وسلوال چې د شیعه ګانو خلاف په وژنو کې لاس لري او یا هغه نورې وسلوالې ډلې چې په دغه صوبہ کې د پولیس سټېشنو او سرکاري ودانو او یا حکومتي کسانو په وجنه کې لاس لري غواړي په میډیا کې د خپل خوخي ریپورت چاپ کړي. جرنالستان وایي دوی ته زیاتره ټلیفونونه ماخام ناوخته راشي او پکې یو کس چې خپل نوم او د ځای نوم هم نخایي وایي کچېرې دغه خبر په سبانه ورسپانه کې چاپ نکو نو مرګ ته دې ځان تیار کړي. په بلوچستان کې د یو خبری اجانس نیوز نیټورک انټرنیشنل خبریال عاشق بټ وایي کته چیرې په بلوچستان کې کار کوي نو یا به د وسلوالو خبره مني او یا به جیل ته غاړه ږدي. په بلوچستان کې په تیرو شپږو کلونو کې د شلو خبریالانو په ګولو ویشتلې مړی موندل شوي دي. تیره میاشت د بلوچستان صوبایي حکومت په لومړي ځل 21 خبري ادارې او د هغوی مشران د ترهګرۍ ضد قانون لاندې تورن کړي دي کچېرې دوی د هغه وسلوالو ډلو پیغامونه خپاره کړل چې د حکومت لخوا غیر قانوني ګرځول شوي دي نو تر درو کالو قید ورته کېدلی شي. د خبریالانو یوه امریکایي اداره کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس وایي پاکستان په جهان کې د خبریالانو لپاره یو په تر ټولو خطرناک هیوادونو کې شامل دی. په تیرو شپږو کلونو کې 140 خبریالان د دغه هیواد په مختلفو سیمو کې وژل شوي دي چې پکې د 1200 د وژنو پلټنې لا هم روانې دي.
د ماسپخینی یوونی ما بجه شوی دا د فرخندا وزیر نه بلند خبرونه وورو.
په کابل کې نن سهار یوې موټر بمی چاودنې یو افغان ولسی کس او نه بهر ملکان وجلی دي چې زیاتره پکې پایلټان دي. حزب اسلامي پړه منلې. د پاکستان حکومت د هغه فلم پر رد عمل کې یوټیوب بند کړی چې په اړه یې په ټوله اسلامي نړۍ کې تنقید او مظاهره راپورته شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم نن د توهین عدالت په کیس کې سپریم کورټ ته وړاندې شوې. عدالت یوه هفته نور وخت ورکړی چې سویس چارواکو ته خط ولیکي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو نماینده وایي باید شمالي افریقایي هیوادونه د خپل سیمو امنیت د خوندي ساتلو لپاره کار وکړي. د عرب هیوادونو ډلې کانټیکټ ګروپ د شام د بشار الاسد نه د واک پرېښودو غوښتنه کړې او په روس کې وکیلانو ویلي دوی به د هغه فلم د غیر قانوني ګرځولو او بندیز لپاره کار کوي چې په ټوله اسلامي نړۍ کې مظاهره راپارولې دي.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
سپیشلی دي جنکي کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ تا چې کم غریبانان دی یو د پیسونو وسنره سیناوي د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ بنیخه.
د ځوانانو غږ خبرونه کې د خپل قربا اسره لمون سلامونه مني. اوردونکو د کراچۍ 15 فیصد خلک پښتانه دي خو د دې باوجود د کراچۍ یونیورسيټي په 20 جنکو زده کوونکو کې یوازې شاوخوا 1.5 جنکې پښتني دي. په 20 جنکو کې یوازې 1.5 پښتني جنکې دي. د دې ترڅنګ په سن او په خاص توګه په کراچۍ کې یو شمېر پښتانه زده کوونکي په بدمنۍ کې هم وجل شوي دي. مونږ بنن پرسن صبح او په خاص توګه په کراچۍ کې د پښتنو زده کوونکو په مسلو او د هغې په حل خبرې کوو. خو لومبه زغواړم چې تاسو سره د خپل ملمنو په جنګلو وکم. اجمل خټک کشر چې یو خبريال او چیړونکي دی دوی به کراچۍ کې ژوند کوي او د هغه ځای په حالاتو جوړ نظر ساتي. دوی به مونږ سره د ټلیفون په کرخوي او دغه رنګ ډاکټر فاینده خان چې په کراچۍ کې ژوند کوي او دغلته کې د پښتنو زده کوونکو د سازمان سیکرټري دی دوی به مونږ سره په پروګرام کې برخه اخلي. خو اوردونکو تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې مونږ سره برخه واخلئ. اول زه خپل ملمنو ته ورځم. ډاکټر فاینده خان چې د پښتنو زده کوونکو د سازمان سیکرټري دی او د کراچۍ نه ټلیفون په کرخه دی. فاینده خان سم ستړي مشي.
السلام علیکم. وعلیکم
السلام. څنګه جون مو څنګه تیری؟ فاینده خان صاحب تاسو سره به خبرې کوو او زه اجمل ته ورځم. اجمل کشر چې زه فکر کوم هغوی له د ټلیفون په کرخه نه دی راغلي. نو فاینده خان صاحب که ستاسو خوښ وي نو موږ به خپل ملمنو ته دغه شمیرې ورکو او دوی هم کولی شي چې په دې پروګرام کې موږ سره برخه واخلي. خوښ هم ده کنه؟
جی بالکل بالکل.
خو زه خپل اوریدونکو ته وایم چې زمونږ نن موضوع دا چې نه یوازې په قبایلي سیمو کې
بلکې په کراچۍ کې هم پښتانه خپل لونه خويندې کالجونو او یونیورسيټو ته نه لیږي. سوای چې کراچۍ غوند یو جدید خار کې هم د زنو پښتنو ذهن بدل نشو، دا د ذهن نه بدلیدل او د جدید سوچ او فکر نه خپلول څومره د تاوان خبره ده. په دې به اوریدونکو تاسو موږ سره خبرې کولی شئ، خو لومبه زموږ د ټلیفون شمیرې د ځان سره نوٹ کړئ.
مشال رادیو ته ویډیا ټلیفون وکړئ.
زموږ د ویډیا ټلیفون شمیره ده 0800223333.
کتا سو د پاکستان دننه د خپل کور ل ټلیفون نه زنګ وهي نو مصرف نه لري،
او که د موبایل ټلیفون لاري اړیکه نیسي نو یوازې د لوکل کال مصرف لري.
نو هم اوس مشال رادیو ته په 0800223333 ویډیا ټلیفون وکړي
او مون سره خپل نظر شریک کړي.
د مشال ریډیو لایف یا ژوندو خبرونه ته په دیش میرو ټلیفون کولای شي
0000-22-23-15.
کله چې مو اړیکه ټینګ شي ریډیو بند کړئ او موږ سره په ټلیفون خبرې وکړئ.
اوریدونکو څنګه تاسو واردل زمنګ دغه نمبر دی په دې مې تاسو منګ سره په پروګرام کې برخه اخیستئ شي او زمنګ د موضوع باندې هم تاسو خبر شوی چې څو وجره چې د کراچۍ یونیورسيټي په وې زره جنکوز د کونکو کې یوازې یو نیم سل جنکې پښتني دي، یعنی زیاتره پښتانه په کراچۍ کې هم خپل لونه او خويندې کالجونو او سکولونو ته نه لګي. دې موضوع باندې تاسو منګ سره خبرې کولای شئ. خو زه لومړی خپل ملمت وردم ډاکټر فیند خان ته چې د پښتني صفو جنرل سیکرٹری دے د سنسوبی منسر د کراچی نه ټلیفون پکړ خده. فائدہ خان صاحب، اول دغه پښتون استاسي نظم ده چې څه وجه ده
جناب؟ اصل کې پښتون په کراچی کې یا په پښتونخوا کې، کار جنوبی پښتونخوا ده، کار شمالي پښتونخوا ده، پښتانه د ډیرو مسالو ته مخامخ دي. د دې وجه نه د ایجوکیشن یا د تعلیم حاصلولو کاغه په زنانو کې دی، کاغه په نارینهو کې دی، د تعلیم ریشو ډیره کمه ده. د هغې وجوهات هم دا دي چې پښتون په تیرو ډیر وخت نه په مختلف مسالو کې راګیر دی، لکه مختلف مسلې دي، هغه که په کراچۍ کې د ټارګټ سیلنګ په حوالے سره دي، یا که په د سالبرایزیشن په حوالے سره وو، یا که په جنوبي پښتونخوا کې د هغه د نورو کشالو سامنا وه. د دې وجه نه لکه پښتون قام په ډېرو مسلو کې دی، نو دغه تعلیم هغه ریشو دغه اثرات دغه سره سره په کراچۍ باندې هم پرېوځي. په کراچۍ کې حالان کې پښتنو په ایریاز کې کم سکولونه چې دي، کاغه د ګل سکولونه دي، کاغه بوائز سکولونه دي، هغه د نیش برابر دي، هغه ته ستا مهیا نه دی، هغه کې مختلف ضروریات زندگی نشته. د دې وجه نه لکه پښتنو خپل ماشومان خپل بچي جینکۍ او لکان تعلیمی ادارو ته لیگل کم شروع کړی دي او زیات تعداد سره نه دي.
فایند خان صاحب، تاسو سوای چې کراچۍ کې خو بدمنی اوس به زه بدوي مچل کډونه مود نه کیږي شروع شوی ده. قبایلی سیمو کې هم چې کوم د مخ کې امنیت وو، په پېښور کې هم امنیت وو، نو څه وای چې دغه د کی جدید فکر او سوچ ته اړتیا نه ده؟
نو د دې سره زه بداوه ما زما د ذهن مطابق لکه چې ټیک په کراچۍ کې بدامنیا یا ټارګټ کلینګ یا مختلف واقعات دا اوس شروع شوی دي. په قبایلی سیمو کې هم ډیر زاړه ندی، دا هم لږ وخت شهره، خو چونکه پښتانه زمونږ پښتانه رونه دا زمونږ غلطیا نه دي، مونږ کدا غلطی خپل تسلیم کو، بهشت قوم کدا مونږ غلطی تسلیم کو، چې زمونږ په قوم کې مونږ دومره سوچ نه لرو چې آیا مونږ زنانه چرته تعلیمي ادارو ته ولیږو، زمونږ زنانه پړه لیکه شي. او هغه سره سره چې یو زنانه چې پړه لیکه شي نو پوره خاندان د هغې سره پړه لیکه کیږي. خو دې خبرې ته زمونږ لږ بهشت قوم سوچ مونږ نه دی کړی، او د دې وجه نه په دې معاملاتو کې کم از کم زمونږ ناکامي ده چې هغه مونږ لکه زمونږ ماشومان هغه د تعلیم نه محروم پاتې.
فائندا خان صاحب تاسو موږ سره ټلیفون په کرخه اوسئ. اجمل خټک کشر چې کوم دی هغوی هم موږ سره ټلیفون په کرخه دي. نو خټک صاحب اول خو ستړي مشي. خټک صاحب ستړي مشي. خیر څنګه وخت هم ښه تیریږي؟ خټک صاحب موږ سره فائندا خان صاحب هم د ټلیفون په کرخه دي. نو پوښتنه زما ستاسو نه دا وه که تاسو موږ ته ورال تصویر وړاندې کوي د کراچۍ چې دغلته کې د پښتنو زده کوونکو د پښتنو ځوانانو څه مسلې دي؟
فائندا خان صاحب خو چونکه طالب علمانو سره براه راست تعلق دی نو یقینا هغوی به په دې مسلې باندې ډېره ښه رڼا اچولي. هر دا دی چې د پښتنو ځوانانو دلته چې کوم مسائل دي هغه بنیادی مسله خو تعلیم ده، او دې سره سره غربت دی، روزګار دی، او بیا منشیات هم یو مسله ده، او دې سره سره د مسائل لکه شناختی کارډ نه جوړېدل او هغه بیا د روزګار او د ژوند نورو مرحلو کې مشکلاتو سبب جوړېږي. کومه پورې د تعلیم خبره ده نو هغه بنیادی فیکٹر داسې دی چې زمونږ ډېر خلک چې کوم پښتونخوا مطلب جنوبي یا شمالي پښتونخوا نه راغلي دي دلته، هغه بنیادی طور باندې هغه روزګار په سلسله کې راغلي دي. بیا ډېر کم داسې خلک وي چې هغه دلته کې اسټبلش شوي وي، د هغې ښه کاروبار وي او یا مطلب دی چې ښه نوکری وي، نو هغوی خو خپلو بچو باندې تعلیم چې کوم دی هغه ښه په طریقې باندې کولی شي. لیکن اکثریت چې کوم دی هغه مطلب د غربت د کرښې لاندې ژوند تېروي، نو دې وجې باندې هغوی خپلو بچو ته هغه تعلیم نه ورکولی شي چې کوم د ژوند په مخ
تعلق لري. نو څه وایي چې دغلته کې کوم پښتانه مشران دي هغوی د پښتنو ځوانانو د ستونزو حل کولو لپاره څه کړي دي یا څه کوي لګیا دي، څه پلان لري؟
جی جناب بالکل، هغه د پښتون چونکه د پښتون اسټوډنټ فیډریشن سره زما تعلق دی، د پښتون قام مشران دلته ډېر مشران دي بالکل لګیا دي، خو دلته چونکه د وخت نه کم خلک چې دي هغو مختلف پالیسیانې راوستلې، اډمیشن پالیسیز چې هغه اوس په میډیکل کالج کې یا په انجینیرنګ کالج کې داسې کسان ته اډمیشن نه ورکوي چا برتھ سرٹیفکیٹ این آئی سی او ڈومیسائل پی آر سی دت کراچی نه یا د سند نه ده، نو هغه د تب میډیکل کالج کې یا په انجینیرینګ کالج کې
هغه ته. فائندا خان صاحب ډیر بخنه غواړم تاسو دا خبر بم دغه زنه جاری وي، خو منګه سره یو اوریدونکو ټلیفون په کرخه ده، دوی سره خبر کو. عائشه خورسړی مشي استړی مشي عائشه خورسړی مشي تاسو زما آواز درځي ستړي مشي. زه فکر کوم دې ټلیفون کې هم سستون زرا. نو فائندا خان صاحب تاسو خپل خبره جاری ساتئ.
نو په سند کې په کراچۍ کې په میډیکل کالجونو کې یا په انجینئرنګ کالجونو کې داسې پالیسی ده چې د ماشوم کم ماشوم چې په میډیکل کالج یا انجینئرنګ کالج کې ایڈمیشن کوي د هغه برتھ سرٹیفکیټ ٹی آر سی ڈومیسائل هغه به د سند نه وي، د هغه ایجوکیشن میٹرک انٹر دا به د سند نه وي، د دې سره سره چې دی د هغه د مور پلار برتھ سرٹیفکیټ ٹی آر سی ڈومیسائل دا ټوټل شیان به د سند نه وي، نو په هغه صورت کې به دلته موږ ایڈمیشن ورکو. مقصد دا خبرې چې په سند کې لکه پروفیشنل تعلیمي ادارې پښتون خان ته ډېرې غټې غټې مسلې دي، د هغې د حل کولو دپاره د پښتون قام مشران پښتون اسټوډنټ فیډریشن هر اول دستې کردار ادا کوي. پښتون صرف په میدان عمل کې دی، د 1968 نه دی خپل اکټیویټیز کوي، تمام معاملات د روان دي. پښتون قام یا په میډیا کې چې زمونږ کوم مشران دي لکه اوس زما سره چې بل آن لاین کوم مشر دی اجمل خټک کشر، هغو یا نور داسې د پښتون قام هغه مشران چې کوم په دې مسایلو باندې پوهه دي، د دې مسایلو د حل کولو لارې ورته په نظر راځي، هغه په خپل پاور باندې لګیا دي، خو چونکې خپل حد ته نه دي رسېدلي، څه چې په کار وو هغې ته لا نه دي رسېدلي. انشاءالله
پښتانه مشران هغه ځای ته نه دي رسېدلي چې د پښتنو مسلې یا چې کوم ځوانان دي په کراچۍ کې د هغوی مسلې حل کړي.
د دې ټولو کشانو یو بنیادی وجہ ده د دې ملک نظام چې کوم دی هغه داسې استبدادی نظام دی چې هغه مطلب ټولو خلکو ته مساوی حقوق نه ورکوي، مساوی مواقع دي هغه هغوی ته نه فراهم کوي. ما ته عرض وکړلو چې کراچۍ کې کوم خلک استوګنه لري نو هغه بنیادی طور باندې دلته روزګار دپاره راغلي دي، نو پهله فکر خو د هغوی دا دی چې دا د خېټې دوزخ څنګه ډک شي. هغې نه پس هغوی مطلب دا دی چې دې سلسلې کې بیا جدوجہد کوي، دا د دوی هغوی لکه کوم خلک دلته کې پاتې کېږي د هغوی ډېر مطلب جدوجہد او همت دی چې د هغې د باوجود خپل لګیا دي او بچو ته مطلب تعلیم ورکوي او هغې سلسلې کې کوششونه کوي. یو خبره به زده چې نن سبا د بد امر یو داسې ٹرینڈ یا مطلب کلچر دلته کې پیدا شوی دی چې لکه غربت دی نو دی وجې نه پلار چې کم دی او پلار چې کم دی هغه خپل بچو ته په انګلیش میډیم سکول کې یا اعلی سکول کې هغه تعلیم نشي ورکولی نو هغه مدرسې ته واسطه یي. نو د مدرسې چې کوم مطلب هلته کې د دنیا خبره چې ده هغه ممنوع ده، داسې مدرسې به وي چې هغې کې به کمپیوټر هم وي د ساینس تعلیم وي، لیکن بنیادی طور باندې زمونږ یو مطلب دا چې دا نوی نسل چې کوم دی هغه چې کوم روان دی او ډېر اکثریت کې لکه په کراچۍ کې ډېر غټ تعداد کې دا ځوانان لګیا دي او مطلب دا چې په مخه باندې الحمدلله مطلب دا چې په راضي او مطلب د کراچۍ دویم غټ قوت چې کوم دی هغه د دلته کې د پښتنو دي او هغې کې اکثریت بیا ځوانان چې کوم دي هغه پښتانه ځوانان دي. نو عرض دا دی چې اوس څه لاړ شي چې کوم مدرسو ته لاړ شي د هغې خپل یو ذهن سازي کېږي، بیا یو بل سکول دی چې هغې ته مونږ پیلا سکول وایو چې هغه سرکاري دی، د کې ایم سي سکول ورته ویل کېږي سرکاري دی، هغې کې هغه مطلب لکه انګریزي تعلیم خاص نه وي، د اردو تعلیم زیات زور وي، بیا یو دریم دی چې هغه انګلیش میډیم سکول وي، هغې کې ډېر کم هلکان دي، نو د پښتنو چې کوم سوچ دی یا د ژوند تېرولو کومه طریقه ده یا د دنیا سره مطلب دا دی چې د مقابلې کوم لکه جدوجہد دی هغه دا ځوانان چې کوم دي لګیا دي په درې هغه باندې تقسیم شي، دا هم دلته کې مونږ ته یو غټه مسله راپېښه ده.
زه دغه ته فاینده خان ته وردم. فاینده خان صاحب، تاسو خپل د پښتون نسب جنرال سیکرټری نو کدار ته وای چې د کراچۍ یونیورسيټي کې دا کې اس پی د څه نظام د داخلي لپاره کړی لږ وضاحت وکړي، او دوی مده خبره چې دغه دلته کې کوم پښتانه مشران دي هغوی په سند حکومت کې هم تر اوسه پورې وو او دغه رنګې په مرکزی حکومت کې هم وو، نو هغوی د دغه دې نظام غونده کې کوم کارونه دي هغوی مخنیوی ولې نه کوي؟
جناب، په کراچی یونیورسٹی کې کوم ایڈمیشن پالیسی دا کې ایس پی کراچی سن پاکستان مقصد ته په کراچی یونیورسٹی کې په کم ډیپارټمنټ کې ایڈمیشن وي نو هغه ته به اول چې دی کې دی کراچی والا چې کوم دی هغه ته به ایڈمیشن ورکوي، که د کراچی والا نه سیټونه پاتې شو که دوه که لسو که پنځه لسو که سیټونه پاتې شو بیا به سن د مثال پی آر سی والا نه ورکوي، که د هغې نه بیا
پاکستان
تقریبا فراشو نو ابل دې مکمل نشو ښا او دی الهوانی مو یو سکول دی مو نی سوږي کې جوړ دی وسه پورې یان لا سیکنډري یان نشو نو دا مو صحیح لې پښتنو سیمې کې ښا کور دې دا حکومت تل کی کنه
ښا. عادل خان، کداره ته و چې دغلته کې تاسو خپل لونه او خويندې چې کوم د سکولونو ته کالجون ته لیږي؟
بالکل مو علا کې کې او په پر می جنسه کې خاطونو نه زیاتې جنکه او کالجون او سکولونو ته ځي.
ښا ښا ښا، ډېر مننه ستاسینا. ستاسو دغه آواز چې کوم دی د پاکستان چارواکو به هم اورېدلی وي. او عائشه چې موږ سره د ټلیفون په کرښه ده یو ور بیا، عائشې خور ستړي مه شئ. زما آواز درځي؟ بالکل ستاسو آواز ما ته راځي. شي خور څه به ویل غواړي او کول راته دا و چې د کوم ځای نه ټلیفون کړی؟ بالکل ښه. ستاسو آواز مات راځي خو ډېر په مزه راځي، زه فکر کوم څه ستونزه به. ښه، ښه، بالکل بالکل. عائشې خور که دا راته وایي چې ستاسو خپله دغلته کې کومې کشرانې چې کوم دي هغه سکولونو کالجونو ته ځي؟ او تاسو خپل سبق ویلې دی؟ ډېر مننه ستاسو نه شیخ خور، موږ ته دعابې نه ټلیفون کړو، ستاسو نه یو جهان مننه. زه خپلو میلمنو ته بیا ورځم. فاینده خان صاحب، که تاسې زما آواز اوري نو هم تاسو خپل هغه د خبره چې کومه تاسې کوله د کې ایس پی په اړه باندې هغه خپله خبره جاري وساتئ.
کې ایس پی انتهایی غلطه پالیسي ده. دا تقریبا کم قوم د کمزوري کولو لپاره د کټایو یو اهم حربه ده چې داغه نه ایجوکیشن واغسته شي، دویم نمبر داغه نه کاروبار واغسته شي. نو دغه سید جامع کراچی دا یو انتهایی غلطه پالیسی ده چې هغه کې ایس پی پالیسی چې کراچی سن پاکستان د دې سره سره چلے په جامع کراچی کې، چونکه تاریخ گواه دی چې د دې نه زمونږ ډېر ښه مشران د جامع کراچی نه فارغ شوي دي، دلته هغوی ایجوکیشن حاصل کړی دی. نو د دې وجه نه دغه یوه پالیسی دي راوویسته انتهایی غلطه چې کې ایس پی نو زمونږ زیات کسان که د پښتونخوا نه شمالي پښتونخوا نه به راتلل یا به د جنوبي پښتونخوا نه راتلل، نو هغه کسان چې وو هغه په هغو باندې د ایډمیشن هغه معاملات چې وو هغه تقریبا بند کړی شو د کې ایس پی فارمولې د وجې نه.
نو
د دې دپاره لکه دویم سوال دا چې چونکه د سند حکومت یا د خلکو د هغې دپاره څه کړي دي، نو مونږ د سند گورنمنٹ ایسو په کراچۍ کې هغه مونږ ایسو زمونږ یو منسٹر و امیر نواز صاحب، دویم زمونږ صرف ایم پی او امان الله مسعود چې هغه هم د پښتون نیشنل فیڈریشن خادم صوبائی صدر پاتې شوی دی. د هغې سره سره چې دی که مونږ په مرکز کې هم وو خو ډېر فیصلې که هغه د سند حکومت دغه نه وي او یا د هغې نه وروسته د مرکزي داسې فیصلې وي یا مرکزي خبرې وي، نو هغه هم لکه د عوامي نیشنل پارټۍ یا زمونږ د پښتون قام مشران، زمونږ د پښتون قام مشران هغه په پارلیمنت کې په سینټ کې په ډېر زیات تعداد سره دي، خو څنګه د مختلف پارټو نه دي. نو دې وجه نه د عوامي نیشنل پارټۍ کسان که هغه په سین کې دغه دوه کسانو د پالیسیانو هغه به خپل یقینا چې خپل احتجاج به ریکارډ کړی وي که هغه په مرکز کې وي که هغه په سین کې وي، خو چونکې لا تر اوسه پورې په دې باندې څه خر عمل چې دی هغه نه دی شوی او دا پالیسي چینج نه کړی، دا پالیسیان د پښتون قام خلاف چې کوم پالیسیان یې دا چینج نه
کړی. فاینده خان صاحب، ستاسو د ټلیفون کې ډېر زیات شور راځي، خو زه غواړم چې دا پښتنه هم تاسو نه وکم. دا ویل کېږي چې زیاتره پښتانه زده کوونکي په هاسټلو کې ژوند کوي، ولې اوس چې کله رینجرز کراچۍ ته تللي دي نو هغوی په دغه هاسټلو کې دېره شوي دي؟ واقعي دا کې دغه واقعي دغه صداقت شته؟
جی بالکل اول سے وہ دلتا این ای ڈی یونیورسٹی کے یو ہاسٹل ہو این ای ڈی یونیورسٹی سرا چپاغے کے بعد پختانہ طالب علمان پات کے دل جی سرا سرا جس سے پولو گراؤنڈ تھا مخامخ سن سیکرٹریٹ چو کم سی جنا کوٹ ہاسٹل بہو دا پختون چوٹ دل کرنے اب پختانو طالب علمان بھائی اس کا یاد دے سرا سرا دا داؤد کالج پفا کے چکم ہاسٹل ہو پختانو طالب علمان بھائی کے پات کے دل داغے نرستا رینجر یا گورنمنٹ کسان پاگی کی دی اور ہاسٹل پختانہ طالب علم پخل رہائشی علاقوں کے پاتے کی گی آگا پڑو وڑو کوارٹروں کے پاتے کی گی اور باقاعدہ ہاسٹل کم سسٹم سے وہ آگا اس پر کراچی بانی موجود نہ دے
فائندہ خان صاحب ٹیلیفون کی ڈیر شور راضی کو لگ بھر ڈڑے تشے تاثر بیسا میں خبر اوشی کو ٹیلیفون خپل مو بند وای ز اجمل خټک کشر تور زما چې یو واری بیا موږ سره ټلیفون پکر خده خټک سه بو پښتون اساس زما دادا چې زمونږ د پروګرام اخري شی بیم دی نو کدار ته و چې متحده اقامی مومنت په کراچۍ کې دی خو د هغه چې کم زکون کې دی د هغه چې کم ځوانان دی هغه ډیر مخ کې روان دی خو ولکی دا چې دغه مشران ډیر زیات تکړه دی خو چې کم پښتون زکون کې دی پښتون ځوانان دی هغه پورس پورس د زوال په لور روان دی سو ایت اسی چې دې خبر کې څومره صداقت دي
خبره کې دا ده چې لکه پښتانه چې کوم دي هغه د مولا پرمانی او د خپل مشر خبره نه مانی او مولا وایي چې جدید تعلیم کفر ده نو هغه مولا مطلب یعنی پیزه وخت مایک هغه سره یې دا هغه کوم اثر زمون کام اخلي نو هغه مطلب چې بل یو لیډر کا هغه ته ډیر په دلایل سره خبره کوي یو خو مواقع ډیر کم ملایي سیاست اسم په کراچۍ کې او په ټول ملک کې ګران شوی دی چې ته تقریرونه وکړي او خلک پوهې کې او نه تقریرونه باندې هغه جلسو کې څوک د پویولو وخت وي او نه موقع وي نو خبره دا ده چې مولا ورته څه وایي نو هغې بیا په هغې باندې عمل کوي ورته مولا ورته وایي چې جهاد ته افغانستان ته لاړ شو نو هغه بیا دې ته نه ګوري چې مولا دلته ناستې او ما لېږي نو پهله خبره خو دا ده چې که مونږ واقع قرآن حدیث نه خبر شو چې هغې کې الله پاک وایي چې تاسو دپاره سپوږمۍ مسخر کړله تاسو هغه مسخر کوي او دې سره سره مطلب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي چا د دین دپاره دنیا پرېښودله او یا دنیا دپاره دین پرېښودل هغه ممکن نه دی لکه مسلمان دی نو مطلب دا چې بیا مونږ که جدید دنیا مقابله کوو یا دا به ووایو چې زمونږ کوم دشمنان دي که د هغې مقابله کوو نو نن به مونږ جدید تعلیم حاصلو بیا به مقابله کوو مونږ هغه زړو ټوپکو باندې او پتورو باندې د دې خلکو مقابله نه شو کولی که دا خبره هم وي نو پهله خبره خو دا ده چې پښتانه چې کوم دي هغه د ملا تسلط لاندې دي د هغه ټوله خبره مني د خپلو مشرانو خبرو ته خو غوږ نه ږدي بیا کم مشران چې دلته کې دي د هغې په پارلمنټ کې څه نمایندګي ده متحده اقامی مومنټ تاسو چې تکړه خلک دي لیکن هغې خپل نسل چې کم دی هغه ډېر زیات تعداد کې هغه برباد کړی دی لیکن چونکې د هغې دلته کې اکثریت دی د هغې دلته کې اثر و رسوخ دی اوس تاسو دې بلدیاتي آرډیننس ته وګورئ چې هغې څو غوښتلو هغه وشولو نو په کار دا ده چې پښتنو کې شعور راشي او خپل نمایندګان په هغه تعداد اسمبلو تا اور دغه سے بلدیاتی اداروں تا ولیږي چې هغه الته کې مؤثر جدی د پاتم او کی نو خبر اصل کې دا ده چې ورو کې حقیقت د مال خبره ده هغه نشته دلته کې نو هغه د باوجود دې چې کم دی لګیا دي د پښتنو مشران او بیا دې سره سره د پښتنو مشران چې موږ ورته مشران هغه یو پارټي کې دي څوک په بل پارټي کې دي او د یو پارټي مشر دی د بل پارټي مشر دی چا به اسلام سره تعلق وي چا به د نظریې پاکستان سره تعلق وي د پښتنو سره خو چا نشته دی نو په دې وجه باندې دا پښتانه چې کوم دي هغه مختلف ګروپونو په جماعتونو کې تقسیم دي او دوی سره د خپل قام کې فکر نه وي نو قام بچي به څنګه تعلیم حاصل کړي څنګه په مختلفو میدانونو کې به هغې د نورو قامونو مقابله وکړي نو په کار دا ده چې پښتانه اللہ پاک دې
دې شعور راوړي او هغه خپل خو او بد باندې ځان کوي خټک صاحب دا اوس څه کوم حالات روان دي د هر څه باوجود ک پښتانه جدید سوچ او فکر نه خپلې نو څم خیر لې چې څومره تاوان به عمومي
تاوان خو ګوره نه یو صدې مخکي چې کله یورپ کې ترقی کوله نو غازی امان الله خان کم بیا یورپ سره لاړلو او بیا راغلو چې غریب امیر به پوي لکه زه الته لېږم تعلیم به حاصلو چې دا تا
سره تیو کی څوک ور پسې راوچت شو پیر ور پسې راوچت شو مولا ور پسې راوچت شو او ملک شیخ ور پسې راوچت شو حالانکه دا هغه څه کم تنزل اصلاحات او هغه کې یو نقطه دام و چې قان تب مونږ قرآن پاک ترجمه خیو چې هغه اصلي اسلام نه خبر شي او بیا مطلب دا چې اصلي اسلام نه خبر شي نو چا د نه استعمالېږي نو لاره تا فیری بیا چې هغه به مسجد نبوي کې منځونه کولو هغه راغللو کیپټن لارنس د انګریزو دپاره هغه کار کولو او کام چې هغه پسې روان شلو چې دا ډېر غټ عالم دی او د ده خبرې چې کوم دي دا عرب خبرې دي کوم د مطلب د عربو خبرې دي کوم د خانقاهي خبرې دي نو خبره دا ده چې مونږ که بنیادي طور باندې الله او حدیث نه صحیح خبر کړلو نو بیا به مونږ د خپل قام نه خبر شو نو مطلب دا ده چې قام چې کوم دی هغه د ملا ډېر سخت گرفت کړي نو څو پورې چې قام د دې ملا اصلیت نه ځان نه خبرې کوم ملا مونږ صحیح په اسلام باندې بیاي نو بیا ښه خبره ده لیکن د دې اسلام چې کوم دی هغه فرقو اسلام دی هغه د نبی د الله او د قرآن اسلام نه دی
ډېره مننه خټک صاحب مونږ سره وخت په ختمېدو لري ستاسو نه ډېره مننه او فاینده خان صاحب ستاسو هم ډیره مننه دا موږ سره اجمل خټک کشر د کراچۍ نه او د غرنګ فاینده خان صاحب هم موږ سره د کراچۍ نه ټلیفون پکړو د دوه مېلمنو ډیره مننه او ځن کو نن زمونږ موضوع دا چې په قبایلی سیمو کې د غرنګ په کراچۍ او په خبر کې کم پښتانه دي د هغوی په سوچ او فکر کې مثبت بدلون ولې ناراضي او د غرنګ پتی منی منسر ازنه اردن کو هم خبرو کړی ساسر ټولو ډیره مننه خپل قربای سره لمومنت اجازه درکې د الله پامان.